نای میسب نیم سات روز تبع برت از اوت په هم دی موضوع چې تاسو یاد کړی یعنی د غزنی او زابل او یشمیر نور او سیمو د اوسیدونکو د اندیشنې په باب به د اوریدونکو نظرونه سره واورو په هم دی موضوع یعنی د غزنی او زابل د اوسیدونکو د اندیشنې په باب چې د داعش د نفوذ د پراختیا په اړه لري په دې باب راپور په هم دی خبرونه کې لرو په یو بل راپور کې به واورئ چې په هرات کې د هالو ټرست د منپاکې موسسې تختول شوي کارکوونکي بیرته خوشي شوي دي نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته به واورئ خو اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې اجمل تورمان یې وړاندې کوي
په هرات ولایت کې د هلو ټرست د مین پاکۍ د موسسې برمته شوي کارکوونکي خوش شول په دایکندي ولایت کې د څو ورځو پرله پسې ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې دوه ښځې مړې شوي دي او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی بشپړ خبر نو واوري په هرات ولایت کې د هلو ټرست من پاکۍ د موسسې برمته شوي کارکوونکي خوش شول د هرات د امنیت قمندان جنرال مجید روزي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شپاړس من پاکان روغ سلامت دي او د خلاصون لپاره کومه معامله نه ده شوي نوموړي وویل چې دا کسان سیمه ییزو طالبانو برمته کړي ول ویل شوي چې برمته کوونکو دا من پاکان د هرات له کوسان ولسوالۍ څخه د ایران سره پر پوله ګرران ولسوالۍ ته وړي وه په دایکندي ولایت کې د څو ورځو پرله پسې ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې دوه ښځې مړې شوې دي د دایکندي د ولایتي شورا غړي غیرت جواهری ازادۍ راډیو ته وویل دا دواړه ښځې په کیتی ولسوالۍ کې د شدیدو ورښتونو په پایله کې له منځه تللې دي د څو ورځو ورښتونو او سیلابونو دایکندي د مرکز نیلي او ولسوالۍ ترمنځ لارې تړلې دي او زیاته برخه کرنیز ځمکه هم تخریب کړې ده له نشید موادو سره د مبارزې وزارت وایي د روان کال په ترڅ کې به د بیلابیلو پروژو له لارې د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه وکړي د نشید موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی پرون په کابل کې وویل د نشید موادو تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره به سږ کال 25 کرنیزې پروژې د بدیل معیشت پروګرام او د بزګرانو د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره شي اخوا بیا د نشید موادو پر ضد د ځانګړي څارنوالۍ چارواکي وایي چې په تیر مدیس کال کې د مخدره موادو 640 قاچاقونکي نیول وليدي خو د ولسی جرګې غړي د نشید موادو پر ضد روان مبارزه نیمګړې پولي او وایي چې افغان حکومت او نړیوال متحدانو په دې برخه کې د پام وړ کومه بریا نه ده لرلي او په جلال آباد ښار کې نن ماښام د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هکړې لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي دي د ننګرهار د والي ویان اتولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په نړیوال شلاوري جام کې د افغان لوبغاړو خیر لوبې ته په پام سره د ننګرهار چارواکي او ولسونه غواړي خپل ملي لوبغاړي په تود هرکلی او ځانګړي میلې سره وستایي
یو شمېر لوړ پړو چارواکو ویناو سربېره په دغه مراسمو کې ځانګړي ملي اتنونه ترسره شي وروبي چې په ډېر مهارت سره برابر شي هغه به ترسره شي
خغلی خوګیانی ویل یو شمیر ملي سوداګر بل افغان لوبغاړو سره مالی مرسته هم وکړي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شالاوریز لوبو په نړیوال جام کې نه یوازې د لسو غوره ټیمونو په قطار کې راغی بلکې د ویست انډیز پیاوړي ټیم ته په ماتې ورکولو په بې ساري ډول وسلید او دا هم څو بهرنی خبرونه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی ترامپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري کاندید شي پرون شنبه په ویسکانسن کې وویل د ناټو غړي به په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه په غاړه نه اخلي د امریکا د ولسمشرۍ دغه احتمالي کاندید همداراز وویل څوک چې په ناټو کې خپله ونډه نه پوره کوي باید له دې تړونه ووځي ترامپ تر دې مخکې هم ورته جنجالي څرګندونې کړې وي د مسلمانانو په امریکا کې د میشتو بهرانیانو او د امریکا د حکومت د پالیسیو په اړه لانجمنې خبرې کړې دي یونان د هغه لاندمنې موافقې پر اساس چې تیره میاشت ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي د یونان ای ان ای دولتي خبري آژانس نن وویل د روانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ به د یونان له لیسبوس ټاپو څخه نږدې 150 رد شوي پناه غوښتونکي د ترکیې دیکلی بندر ته ولیږل شي د اروپایي اتحادیې د پولو د کنټرول ادارې دوی ترکی بیړۍ د پناه غوښتونکو د استول لپاره کرایه کړې دي. ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو په زور بیرته لیږل غیر قانوني بلل دي. ترکیه په خپله خاوره کې د سوری، عراقي، افغان او نورو ملتونو د پناه غوښتونکو لپاره د مرکزونو په جوړولو بوخته ده. ټاکل شوی ده چې د بروکسل نړیوال هوایي ډګر نن په مقدماتي ډول د مسافرو پر مخ بیا پرانیستل شي. د هوایي ډګر لس ورځې وړاندې دغلته له دوو ځان وژونکو چاودنو وروسته تړل شوی و. د بروکسل د هوایي ډګر مشر ارنولد فیس تېره ورځ وویل که څه هم دا هوایي میدان په پوره ډول نه فعاله کېږي، خو د هغه په خبره پرانیستل یې هیله بښونکي دي. د تېرې مارچ میاشتې په 22مه نېټه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر او میترو کې ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 2 کسان ووژل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د دغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي په سومالیا کې د بی بی لوټا الوتکې په یو برید کې سره د الشباب وسلوالې ډلې یو مخکښ غړی وژل شوی دی. د پنټاګون ویاند پیتر کوک وایي حسن علي دهوري د مارچ په 1 د یو راکټي برید ښکار شوی. متحده ایالات وایي نوموړي په سومالیا کې په 2 لویو حملو کې رول درلود. راپورونه وایي چې علي دهوري له کینیا سره پر پوله د سومالیا په جیبل سیمه کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویان وایي د الشباب د دغه مشر وژنه به د نورو حملو لپاره د دې ډلې توانمندي په لوی اندازه کمزوري کړي. او د سوری پوځ د دې هیواد په لرغوني ښار پالمیرا کې یوه ډله یو ډله ایز قبر موندلی دی. د سوری دولتي خبري اژانس وایي په دې ډله ایز ګورګي کې شاوخوا 40 جسدونه پراته دي. د سوری حکومتي ځواکونو تېره اونۍ پالمیرا له داعش څخه بیرته ونیوه. د بشري حقونو ډلو ویلي د داعش وسلوالو په پالمیرا باندې د واک پر مهال شاوخوا 280 کسان په ډله ایز توګه وژلي دي. پالمیرا تاریخي ښار د 10 میاشتو لپاره د داعش تر ولکې لاندې و. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 دوام کوي. د غزنی او زابل اوسیدونکو په خپلو ولایتونو کې د بهرنیو طالبانو په نوم د داعش د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه ښیي.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي تر د افغاني طالبانو ډېر مجهز دي.
په هرات کې د هلو ترست ماین پاکۍ موسسې کارکوونکي خوشې شول. د نورستان اوسیدونکي په لاره کې له امنیتي ستونزو شکایت لري.
عام مو خلکو ته یره او یو وحشت پرېوته چې د خلک رفتامت هم نشي کولی.
له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر له مخدرو موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې مرسته غواړي. د مخابراتو د وزارت له لوري د نوښت دی وی په نوم جایزې ورکې شوې.
اولای د محصلینو جایزه ده. هغه محصلین چې نوښتګر مفکوره لري کېدای شي چې هغوی دغه پروسه کې مون سره شامل شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د خبرونه تر 8:30 دوام کوي. له 8:30 تر 9:30 پورې نن میکروفون ستاسو خبرونه لرو. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه په همدې وخت وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې د غزنی او زابل اوسیدونکو په خپل ولایتونو کې د بهرنیو طالبانو په نوم د داعش فعالیت پر زیاتېدو اندېښمن دي. تاسو د دوی اندېښنه څومره جدي بولئ او آیا ستاسو په سیمو کې هم داعش یا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په نوم سخت دریځ عناصر فعال دي او کنه دي؟ په همدې موضوع راپور هم لرو. د داعش په نوم یو شمېر وسلوالو ډلو د طالبانو په توپیر د غزنی او زابل په ځینو ناامنو ولسوالیو کې فعالیتونه پیل کړي دي. د زابل د ولایتي شورا غړیو او پولیسي جرګه کې د غزنی استازو ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو ډلو د له منځه وړلو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي حکومت د دغو ډلو په وړاندې چې په غزنی، زابل او د هیواد په یو شمېر دورو سیمو کې د داعش یا د اسلامي دولت په نوم تحرکات پیل کړي دي درېږي. قاسم سولمل په دې اړه راپور لري.
وروسته لدی چې په نورستان او کونړ کې د داعش ډلې فعالیتونه د ځینو چارواکو لخوا تایید سوه، اوس دغې ډلې په ناامن او غزنی او زابل ولایتونو کې هم فعالیتونه پیل کړي دي. په ولسي جرګې کې د غزنی استازی محمد عارف رحماني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د داعش اړوند کسانو په دغه ولایت کې ځانته د مرکزونو په جوړولو پیل کړی دی. عملاً موږ پوهیږو چې دوی د غزنی په ستراتیژیک ولایت کې د هغې د جوړولو هڅې کړي، کسان یې جذب کړي او ظاهراً په ځینو سیمو کې هم بریالي وه. زموږ د معلوماتو له مخې د جاغوري ولسوالۍ په سرحد کې، په ګیلان ولسوالۍ کې، خاک افغان ولسوالۍ کې، دغه راز د اندړ او اجرستان په ځینو سیمو کې د داعش په څیر یو شمېر کسان شته. څوک کولای سي اندېښمن ونه اوسي؟ دا د پراختیا په حال کې یوه سرطاني ډله ده. په همدې حال کې د غزنی یو بل تن استازی چمنشاه اعتمادي وایي د دغه ولایت نامن ولسوالۍ په ځانګړې توګه د داعش او نورو وسلوالو د جلب او جذب او راټولېدو په سیمو بدلې سوي دي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل چې خلک له دې اړخه ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د غزنی ځینو چارواکو وویل د اسلامي دولت سختریزي ډلې وسلوال د زابل له خاک افغان څخه غزنی ته تللي دي. مخکې تر دې د کندوز د امنیه قوماندانۍ چارواکو هم د دغه ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پیلېدو خبره کړې وه. په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا ځینې مسؤلان هم وایي چې په داعش پورې اړوند کسان له طالبانو څخه په توپیر سره د دغه ولایت په نامنو سیمو کې راپیدا سوي دي. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پراخ مالي امکانات او پرمختللي جنګي تجهیزات لري.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي، تر د افغاني طالبانو ډېر مجهز دي. سلاوي موډرن دي، مثلا هلته دوی د انټرنیټ وسایل کاري، مثلا د انټرنیټ څخه کار اخلي. هلته کورو ته دوی کم ځای کې چې دوی کورونه یې هلته افغانان هیڅ نه ورپرېږدي هغه منطقې ته.
د دفاع وزارت که څه هم په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې ګډوډ فعالیتونه نه ردوي، خو ټینګار کوي چې دغه ډله به په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسېږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د لغمن په الینګار ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله نشي کولی چې په لاره آزاد تګ راتګ وکړي. دوی وایي څو میاشتې کېږي چې دغه لاره بنده ده، خو حکومت نه دی توانېدلی چې د لارې ستونزې حل کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د غربي نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو وای لتی رسو میشتو د لغمان ولایت د لنګار ولسوالی په مربوطاتو کې وسلوال مخالفین په لار کې ناشتي او هر څوک چې ل غربي نورستان نه لغمان او یا هم ل لغمان څخه نورستان ته ځي ل موټر کوزوي
او عام مخالکو ته یره او یو وحشت پریوت چې د داخله کرفتامت هم نشي کولای.
لدی نه جانه چې کوم خلک دي تر لغمان ولایت پورې، یعنی په دې کې آسان نه وي. جای په جای د طالبان له خوانه درول کیږي اور دل دا گډوډی دا د حکومت لخوانه کم اداره نسته دا چې حال د غلارې امنیت کی.
د نورګرام اوسیدونکو فیصل وای په تیر سو میشتو کې د دواب امنی قومندان عنایت الله په ګډون ګڼ کسان په یاد لار کې وژل شوی او نور زیاتی وهل شوی او زورول شوی دی. هغه وای د نورستان او لغمان چارواکي لستونځي خبر کړي، خو تر اوسه للارې پراته خندونه نه دی لري شوی. د نورستان ولایتي شورا هم مني چې د لغمان پالینګار کې د نورستانیانو په وړاندې امنیتي ستونزې موجود دي. د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعد الله پیندزوی وای د غربي نورستان اوسیدونکو د لغمان پالینګار کې د وسلوالو له لاسه د مرګ جوړ سره مخ دي.
دلته یو غټ مشکل سره مخ کړي او ټول مشکلات او ټول هغه امنیتي ستونزې چې پیدا شوې دي د لغمان په ساحه کې پیدا شوې دي نورستان لپاره او کاملا د دریو لسوالن د غربي نورستان د دریو لسوالن نورګرام دواب منډول د ولسوالن ډیر زیات مشکل سره مخ کړي دي. واخن لار رسته راته نه شو کولې.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي چې څو ځلې د یاد لارې څخه د خندونو لري کول په خاطر د لغمان چارواکو سره مخامخ خبرې کړي، هر ځل ورسره ژمنه شوي خو تر اوسه لا ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
او د لغمان د شخصي پدیم وایي چې خبرې وکړي چې د لارې د امنیت په اړه کې هغه څه خلک شخص لغمان ته ورلم جنازه وایي چې د کمانډان سره یې سره میولې ده. واغوی ته می خپلان دښنه وو شریکه.
د لغمان امنی قومندان جنرال متی الله خان صافی ازادي راډیو ته ویل دوی له مرکزی حکومت پالنګار کې د محلي او نورو پولیسو د زیاتولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی او همدا لامل دی چې د الینګاریانو او د نورستانیانو ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
د هلو ټرست د ماینپاکې موسسې هغه 14 کارکوونکي چې د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې برمته شوي وو تېره ورځ خوشي شول. د هرات چارواکي وایي دا کسان د سپین ږیرو په منځګړتوب خوشي شوي او له برمته نیونکو سره هیڅ راز معامله نه ده شوې. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد اوروي.
د هرات ولایت چارواکي وایي د ماین پاکې د هلو ټرست موسسې 14 برمته شوي کارکوونکي خوشي شوي دي. د هرات د امنیت قومندان جنرال مجید روزی تېره شپه ازادي راډیو ته په تلیفون ویل چې دا 14 ماین پاکان د جمعې په ورځ له کوهسان ولسوالۍ څخه د ایران پولي ته نږدې ګلران ولسوالۍ ته وړل شوي وو. نوموړی وایي دوه سیمه ییز طالب مشرانو ملا حیدر او ملا طوفان د دغو کسانو په برمته کولو کې لاس درلود چې په پای کې د سیمې د سپینګیرو په منځګړتوب خلاص شول. د هرات د امنیت قومندان وایي دی وایي هغه 14 کسان مونږ ته وسپارل شول چې طالبانو تښتولي وو، هغوی صحیح سلامت دي او خپلو کورونو ته مو وسپارل. جنرال روزی وایي تر دې مخکې دوی له احمد آباد کلي څخه و کسان نیولي وو چې وروسته بیا سپینګیرو ته وسپارل. د ازادي راډیو خبریال له نوموړي وپوښتل چې آیا دا ماین پاکان د همدې و کسانو په بدل کې خوشي شوي. د هرات د امنیت قومندان وایي دی وایي هیڅ معامله نه ده شوې، نه د پیسو او نه هم کومه بله معامله. هغوی زموږ د عملیاتو د دوام له امله تر فشار لاندې وو، سپینګرو منځګړتوب وکړ او برمته شوي کسانی راوړل. د هرات د امنی قومندان او د والی ویاند وایي د هیلو ټرست کارکوونکو د خپل سفر موضوع له دوی سره نه و شریکه کړې. دا لومړی ځل نه دی بلکې دوه کاله مخکې هم د هلو ټرست شاوخوا 15 کارکوونکي د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې برمته شوي وو چې وروسته بیا د ولسي مشرانو په منځګړتوب آزاد شول. دا ماین پاکې د موسسې ټینګار کړی دی چې د دوی د کارکوونکو برمته نیونه به په افغانستان کې د دوی پر فعالیتونو کوم اغیز ونه کړي. د هلو ټرست د ماین پاکې موسسه له 1983 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري او د دې موسسې په وینا تر 13 جولای میاشت پورې شاوخوا 190,000 ماینونه او 14 وسیلې خونسا او له منځه وړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وایي په روان لمریز کال کې به د بدیل معیشت لپاره پروژې پلان کړي. د وزیر د شنبې په ورځ یعنی پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د وزارت روان کال د پلانونو د تشریح کولو په مهال دا هم وویل نه امنی او د بودیجې کموالی هغه ستونزې دي چې دا وزارت ورسره مخامخ دی. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د 15 کرنیزو پروژو د تړون لاسلیک کول په بدخشان، تخار، بغلان، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د بدیل معیشت پروژې او د بزګرو لپاره د پوهاوی پروګرامونه د دې وزارت د روان کال په پروژو کې شامل دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل په روان کال کې به له مخدره موادو څخه د ترلاسه شوو پیسو د سپینولو د مخنیوي لپاره د یوې کړنلارې مسوده هم بشپړه کړي.
در سال 1395 پلان های برای فعالیت های خود
داوی په 1395 کال کې د خپل فعالیتونو لپاره پلانونه لرو. سوارلس پروګرامونه دي چې د کوکنارو زد کمپاین او پسګرو ته پوهاوی ورکول پکې شامل او په 19 ولایتونو کې به پلی شي. همدارنګه په دې پروګرامونو کې له مخدره موادو څخه د ترلاسه کیدونکو عوایدو د سپینولو د مخنیوي د کړنلارې د مسودې بشپړول پکې هم شامل دي. د افغانستان د جرایم او مسکراتو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې ځانګړي څارنوالۍ د 1394 کال په راپور کې ویلي چې د دې موادو 640 قاچاقکوونکي نیولي چې د دې ادارې یو جنرال هم پکې شامل دی. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي په تیر کال کې د دې وزارت فعالیتونه اغیزناک نه ګڼي. د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وایي چې حکومت د دې موادو د کښت او تولید په کمولو او د قاچاق کوونکو په نیولو کې پاتې راغلی دی.
دوی په دې څوارلسو کالو کې ونه توانېدل چې هغه څه چې د افغانستان د ولس په خیر دي هغه څه لاسته راوړنه نه لري. زه امیدوار یم که چېرته دوی هغه څه چې دوی پیشنهاد کوي ولسي جرګې ته که دغه د افغانستان د ولس د قناعت ور نه وي امکان لري ولسي جرګې تصمیم ونیسي چې د وزارت د منغل کېدو په خاطر چې دوی څنګه کولی شي منحل شي د معینیت سره ځکه کوم دستاور نه لري او ډېر غذاب مصرف کوي.
د دې انتقادونو پر وړاندې د مخدرو موادو پر ضد مبارزې وزیر وایي چې نامنیو او د بودیجې کموالی د دوی فعالیتونه ټکنی کړي دي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د نوښت ډیوې په نوم د سیالۍ د یوه پروګرام ګټونکو ځوانانو ته جایزې ورکړې. د دغه وزارت چارواکو په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د دې پروګرام هدف د هغو ځوانانو ستایل او هڅول دي چې نوښتګري مفکورې لري. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د نوښت ډیوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغه پروګرام دی چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې نوښتګر ځوانان هڅوي او ملاتړ کوي. د دغه پروګرام ملاتړ د نړیوال بانک لخوا کیږي او د شنبه په ورځ هغه ځوانانو ته جایزې ورکړل شوې چې د ټکنالوژۍ په برخه کې نوښت کړي. د دغه وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست مشر وایس پایاب د شنبه په ورځ یو شمېر ځوانانو ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې وویل چې دغه جایزې په دریو برخو کې ځوانانو ته ورکړل شوې دي.
د ډیوی برنامه سره په دې کې موږ درې نوو مختلف کټګوریانې لرو. اولی د محصلینو جایزه ده. هغه محصلین چې نوښتګر مفکوره لري کېدای شي چې هغوی دغه پروسه کې موږ سره شامل سي. دویمه برنامه سره ده هغه ننګونې چې په حکومتي اداراتو کې ستونزې دي هغه موږ اعلان ته سپارو. د هغه په نتیجه کې هغه افغانان چې څه په افغانستان کې داخل دلته دي څه بهر دي دوی کوی شي چې هغه ته سیالیو کې موږ سره اشتراک کړو. درېمه سره ده هغه عمل کټګري ورته ویلی شو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو سیالیو لومړی پړاو په 2013 میلادي کال کې ترسره شو چې د بیلابیلو دولتي ادارو ټولټال 9 بیلابیل ننګونې اعلان شوې وې. دوی وایي چې د سیالۍ ګټونکو ته به مالي انعامونه هم ورکړل شي چې له 2000 امریکایي ډالرو څخه پیلېږي. په همدې حال کې یو شمېر ځوانان چې د ډي وي د دې پروګرام په دریم پړاو کې ګټونکي شوي وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پروګرامونه به د ځوانانو د استعدادونو په وده کې رغنده رول ولري. ایمان میاخیل چې له جمهوری ریاست سره د وګړو د تماس اسانتیا او د برابرولو په اړه نظر ورکړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډېر ښه پروګرام دی. موږ ګورو په جهان کې سکایپ جوړ شوی وایبر جوړ شوی دی. موږ غوښنه ځوانان دي زموږ ځوانان کولای شي چې دا جوړ کړي او داسې پلیټفارم ورته نو جوړ شوی.
همدارنګه وحید الله ببرکزی بیا د انتخاباتو کمیسیون دننه د اسانتیا او د برابرولو په برخه کې خپل نظر د ډي وي پروګرام سره شریک کړی په دې اړه وویل
دقیقا دا پروګرام د ځوانانو پرمختګ کې د ځوانانو د استعدادونو په وده کې ډېر زیات رغنده رول لوبوي. زما برخه هغه د سټوډنټ اوارډز یا د محصل جایزه وه چې ما د انتخاباتو په هکله وه نو ما په هغې بخش کې جایزه واخیسته.
دغه ځوانان همدارنګه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو له افغان حکومت نه غواړي چې دا ډول پروګرامونو ته ډېره وده ورکړي او د ځوانانو له استعداد نه په ښه توګه استفاده وکړي. افغان ځوانانو له دې وړاندې ویلي که دوی ته په بېلابېل لو برخو کې د فعالیت زمینه برابره او ملاتړی وشي په نوښت کې د نورو هیوادونو له ځوانانو کم نه دی.
خبریاست ساینس پوهان په دې کار کوي چې له حشرو په چیره بیا له الوتونکو حشرو څخه د بی پیلوټ الوتکو یا درون پر ځای کار واخلي. د ټیلیګراف رسپانې د راپور له مخې ساینس پوهان پر یو ډول الوتونکو غبارو کار کوي څو د حشره په الکترونیکی سیستم سنبال کړي او په ریموټ کنټرول اداره کړي. دوی وایي د دې کار ګټه به دا وي چې د هغو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې انسان ځان نشي ورسولی. تر دې مخکې د سنگاپور نان یانګ د ساینسي علومو پوهنتون او د امریکا د برکلی پوهنتون څېړونکو ویلي وو چې د حشرې هومره کوچني روبوټ د جوړولو لور ته پرمختګ کړی خو دا هم ورته څرګنده شوی چې د روبوټ پر ځای حشرې هم کنټرولېدای شي. د دې څېړنې لیکونکي چې څېړنې په رویل ساینس انټرفیس مجله کې خبره شوې ویلي د انسان په لاس د جوړ شوي روبوټ خلاف چې د ډیرو وړو پرزو یو ځای کولو او جوړولو سینسورونو او انجن ته اړتیا لري د ژوندیو حشرو په کنټرول کې یوازې کمپیوټر کارول کیږي. په دې شیوه کې د غبارې په پښو او د وزرونو په عضلو کې الکترودونه نصب کیږي. دا الکترودونه د راډیوي سیګنالونو په وسیله فعال شي او حشره اړ ایستل کیږي چې په خاص سرعت حرکت وکړي او د کنټرولونکي په خوښه شي یا کنی خواته والوسی. د پېښور د شاروالۍ چارواکو د موږکانو د وژلو په اړه یو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین په لړ کې هغو خلکو ته چې موږکان وژني نغده جایزه هم ورکول کیږي. په دې اړه له سیمې څخه د اوسنۍ رادیو د خبریال راپور.
دا خبر پښتونخوا د مرکزی ښار پېښور سیمه ییز حکومت یا ځلي انتظامیه په دې ښار کې د موږکانو پر ضد عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د موږکانو وژونکو ته د نغد روپو د انعام اعلان هم کړی دی. دا دغه ښار سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه عملیاتو فیصله یې د موږکانو د ډېرېدو او د هغوی د چیچلو په نتیجه کې د ځینو ماشومانو د مړینې د راپورونو ترلاسه کولو وروسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې تېره میاشت په پېښور کې د اتو میاشتو یو ماشوم د موږک د چیچلو له وجې مړ شوی و چې بیا وروسته په دې اړه د ځلي انتظامیې په دفتر کې شکایت هم ثبت شوی و. د موږکانو د وژنې دغه کمپاین پرانیسته تېره ورځ د پېښور ځلي ناظم محمد اسم د پېښور ښار په کوهاټۍ سیمه کې د ډېران نو ویالو پر غاړو د موږکانو د وژنې په مقصد د زهرجنو موادو په شیندلو وکړه. نوموړي په دې موقعه د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل چې د پېښور د اوسېدونکو د شکایتونو له امله یې د موږکانو پر ضد دا کمپاین پیل کړی چې د آخري موږک تر وژنې او له ښاره تر ورکېدو پورې به جاري وي.
سهار موږ نیفا والا راغوښتي وو. نیفا د یو اداره ده کې هغې سره م خبرو کې هغوی ته مو ویل چې تاسو په دې باندې یو سروې کنډکټ کړئ چې دا پرابلم څه دی، دا څه وجه ده چې دا موږ زیاتې شوي دي. زما د اندازه چې څه ده څه معلومات دي هغه دا دی چې 15 کالونه دا پرابلم چې دی دا روان دی که نه، نو اوس ورته د خلکو خیال چې دو درې ماشومان وخوړه.
په عین حال کې د پېښور د بېلابېلو سیمو اوسېدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دې ښار کې د پیشوګانو هومره موږکان پیدا شوي چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د پېښور د کوهاټۍ سیمې اوسېدونکی ابرار خان په دې اړه وایي
ماشومان دي.
د پېښور ضلع انتظامی په دې ښار کې د موږکانو پر ضد عملیات تر هغې وروسته پیل کړي چې د پېښور په هایکورټ یا سترې محکمې کې هم د صوبایي حکومت پر ضد په ښار کې د غټو موږکانو د شمېر د زیاتېدو له وجې مقدمه روانه ده. د یادونې وړ ده چې ضلع انتظامیه د پېښور په ځینې سیمو کې د یو موږک د وژنې پر سر 25 او په ځینو کې 300 روپۍ انعام ټاکلی دی او د ضلع ناظم په وینا چې په راروانه هفته کې به د ښار په بېلابېلو سیمو کې کیش پوینټونه پرانیزي چېرته چې به د موږکانو وژونکو ته لاس په لاس روپۍ ورکول کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د آذربایجان د نګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه کې جګړه نښتې ده. آذربایجان او ارمنستان دواړه پر یو بل د جګړې د پیلولو تور پوری کوي. راپورونه وایي چې تر اوسه له دواړو لورو شاوخوا 40 سرتیري او یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. د موضوع نور جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د ارمنستان پوځوي آذری ځواکونو چې په هلیکوپترونو او ټانکونو سمبالو په نګورنو قرهباغ کې پراخ بریت پیل کړ، خو آذری ځواکونه وایي لومړی د ارمنستان پوځ پر دوی حمله وکړه. نګورنو قرهباغ د آذربایجان په داخل کې سیمه ده، خو اوسېدونکي او چارواکي ارمنیان دي. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د دوی دولس سرتیري تر اوسه په دې جګړه کې وژل شوي دي. د ارمنستان ولسمشر بیا وایي چې 14 ارمنی نژاده سرتیري د آذری ځواکونو په برید کې وژل شوي دي. دغه راز د جګړې له سیمې رپورټونه وایي چې د یو ماشوم په ګډون دوه ملکي وګړي هم په روانه جګړه کې مړه شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغم کار واخلي او په فوري ډول جګړه ودروي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماریا زخرو وویل
сдержанности, к незамедлительному отказу от какого-либо насилия.
Давай, мы пердуар хуа угак каучели с гамкар вахли ау пафаури давал урбан вакли. Русия паде адал адама халах полу шарикану сара салама швари пейл кредит. د دې سلام مشورو هدف د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د کړکېچ د پراخېدو مخنیوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان ولسمشر پر متحده ایالاتو، فرانسې او روسیې غږ کړی دی چې د روانې جګړې د بندولو لپاره دې منځګړتوب وکړي. دا له 1994 کال را په دې خوا د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نوګورنو کراباخ پر سر د جګړې له اوربند وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنی لوی پوځي ټکر دی.
له دې سره د دې خبري خبرونه پایته ورسیدو. د خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. لکه څنګه چې د دې خبرونه په پایل کې مو راپور درلود چې د غزنی او زابل ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې په ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیت زیات شوی دی او دوی اندېښمن دي. ستاسو په سیمه کې هم آیا د داعش د فعالیت څرک لګیږي؟ که غواړئ په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ. له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم سر له اوسه د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې خپل لنډ پیغامونه یا اس ایم ایسونه راواستوئ. اوس به اجمل توربان د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
په هرات ولایت کې د هیلوټرس منپاکۍ د موسې برمته شوي کارکوونکي خوښ شول. په دایکندي ولایت کې د څو ورځو پرله پسې ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې دوه ښځې مړې شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د روان کال په ترڅ کې به د بیلابیلو پروژو له لارې د مخدرو موادو پر ضد جدي مبارزه وکړي. په جلال آباد ښار کې نن ماښام د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هرکلي لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. یونان د هغې لنجمنې موافقې پر اساس چې تېره میاشت د ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه، ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. ټاکل شوی ده چې د بروکسل نړیوال هوایي ډګر نن په مقدماتي ډول د مسافرو پر مخ بیا پرانیستل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي په سومالیا کې د بی پیلوټ الوتکې په یو بریج سره د الشباب وسلوالې ډلې یو مخکښ غړی وژلی دی. او د سوریې پاوز د دې هیواد په لرغوني ښار پالمیرا کې و ډله ییز قبر موندلی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بوده. از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. هر یک تان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروانا همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. فعالیت های داعش در افغانستان تا چه حد نگرانی آفریده؟ موضوع برنامه ما امی هست و پیش از آغاز برنامه یک مقدمه کوتاه در مورد داعش و گروه تندرو دولت اسلامی عراق و شام که از سال 2014 اعلام موجودیت کرد. این گروه شاخه جدا شده از القاعده در عراق است که برای ایجاد آن بار نخست توسط ابومصعب زرقاوی رهبر شبکه القاعده در عراق در سال 1999 پیشنهاد شده بود. به دنبال کشته شدن زرقاوی این گروه به شکل پراگنده فعالیت‌هایش را در عراق آغاز کرد، اما در نهایت تحت رهبری ابوبکر بغدادی خلافت را اعلان کرد. داعش در جولای سال 2014 برخی مناطق را در عراق تصرف کرد و سپس با آغاز بحران سوریه شهر رقه را در کنترل خود درآورد. سپس این شهر را پایتخت خلافت خود اعلان کرد و موصل از شهرهای مهم عراق را در تصرف خود درآورد. گفته می شود که این گروه فعالیت های خیلی تندروانه دارد، زیرا زنان و دختران را در مناطق تصرف کرده اش بایس برده استفاده می کند، اسیران جنگی را بعضن سر می برد و می کشد و در مجموع خیلی بی‌رحم دانسته می شود. در افغانستان از یکی دو سال به این سو از فعالیت های داعش سخن گفته می شود و ولسوالی اچین ننگرهار باعث مرکز این گروه دانسته شده. با آنکه رئیس جمهور افغانستان و شمار از مقام های خارجی گفتند حضور داعش در افغانستان خیلی اندک است، اما نگرانی ها از فعالیت های این گروه در کشور وجود دارد. حالا نگرانی های مطرح شده که گروه داعش در غزنی، زابل و کندوز فعالیت هایش را بیشتر ساخته. آیا شما در منطقه تان داعش را دیدین؟ آیا بیرق اونا در کدام محله که شما در آن رفت آمد دارین دیده شده؟ همین موضوع امروز برنامه میکروفون شماست که تا ساعت 9:30 ادامه خواهد یافت.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی تاسو ویل، نن موضوع داده چه داعش یا هغه ډله چې ځانته د اسلامي دولت وسلواله ډله وایي په اړه خپل نظر څرګند کوي چې آیا ستاسو په سیمه کې هم دا ډله فعالیت لري او که نه لري. د زابل او غزنی د ولایتونو د ځینو خلکو تشویش تر څه حده پورې جدي ګڼئ؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم دا ډله هم دومره فعاله شوې ده؟ د ټلیفون شمیرې د 0909-203-540 او یا هم 0908-202-555 د افغان بسیم د 803 شمیرې له لارې یو شمېر پیغامونه مخکې تر مخکې را رسېدلي. ورڅخه منندو یو. د خبرونې په ترڅ کې حتما لولو او د سکایپ پته هم په یاد لرئ: radio.azadi د سکایپ لاري لمر سره تماس نیولې شي. اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري
بفرمایئ. سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
درغلی لاندو صالح خبر ما خبر تو
مهرباني کوي سیب.
زه خدای جانډو صالح خان د توایم حکومت یا چرواکي څخه شکایت نکوي دایس دیوانو په خونه کې چې موږ ته نه خندای راځي د پردي چې وایي موږ د خونه دایس ته نه شایسته خاص طالبان یو طالبان دی ماشاءالله نو دا دایس نشته.
بله سید، ممکن تاسو د داعش مخالف اوسئ، ممکن هم په دې سبب وایست چې هلته نشته، هلته یوازې طالبان دي. کېدای شي ستاسو خبر هم صحیح وي، خو منتها هغه خبره هم خلک کوي. او البته د غزنی څخه ثقه او باوري راپورونه هم شته چې په ځینو ولسوالیو کې داعش فعال دی او خلک جذبوي. پر حال بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. سیب رادیو آزادي است.
السلام علیکم. فخیم د زابل ولایت سلیمان ولسوالۍ څخه سره په تماس کې.
مهرباني کوئ
تاسو هم محترم اوریدونکو ته سلام علیکم.
سلامت اوسئ ته صاحب.
د دایش په حق کوم دوه ویلای شو چې د غو نه دایش هم نشته، لکه کوم چې تبلیغات کېږي. خاصتا د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ کې د شاجویل ولسوالۍ سره متصله او زموږ ډېر رابطه ورسره ده. پارغنده کې دایش محفوظو په کلي توګه د بین ولارو وځپل شو مصران او دې سلای تور کارو مارفو او یو قسم خلک چې هلته چې هغه د القاعدي په نامه دي هغه له طالبانو سره همدغي او همداسې او هغو ته بیعت ورکړی ده. دې ته دې دایش وایي دا زموږ د سترګو لیدلی حال ده. یو د مطبوعاتو د میډیا تبلیغات کې چې هر څه یې وویل هغه یې وویل او د شاجوی په ولسوالۍ کې خو بالکل نشته، نه په ګیلان کې شته. دا د امریکایانو یو پروژه ده، تبلیغات یې هغه
کوي. مننه. اول هغه تو حساب د دې مطبوعاتو تبلیغات نه دي، مطبوعات خو له ځانه له خپلې خېټې دا خبرې نه کوي. تاسو که دا راپور اورېدلی او په دقت هم اورېدلی، په هغې کې د زابل او د غزنی د خلکو د استازو له قوله دا خبره شوې ده. دا نه دي ویلي چې آزادي راډیو وایي یا امریکا ژغ وایي یا بی بی سي وایي، داسې نه دي ویل شوي، بلکې د خلکو آوازونه ول پکې او د هغو له قوله دا خبره شوې ده. پر حال بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. سیب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
مهرباني کوئ شیرزای صاحب.
الحمدلله د خوست په ولایت کې دایس ترګ نه لیدل کېږي په خوست کې. اما دایس چې دای یوه غیر اسلامي ډله ده، نه د اسلام په چوکاټ کې داسې ډله شته. کوم چې د اسلام حقوق دي هغه نه مراد کوي، یعنې عامه وژنه کوي، ډله ییزه وژنه کوي، په هر څه برید کوي، په کوچنۍ برید کوي، په ماشومانو برید کوي. دا دایس د اسلام په نظر کې دا روانه دي.
بله صاحب، ډېره مننه چې له خوست څخه مو نظر څرګند کو. نعیمي صاحب، څه پیغامونه به هم ولولو که دې خوښي؟
بله بله. شنونده های ما پیام های فرستادن از مناطق مختلف افغانستان در مورد حضور گروه داعش. شمسالدین حکیمی از ولایت بدخشان نوشته کرده که گروه تندرو دولت اسلامی یک تهدید در افغانستان نبوده، بلکه در سطح جهان و منطقه است و تمام جهان را تهدید میکنه. گفتن داعش طرز دیدگاهشان از نظر اسلامی مشروع نیست. و پیام از شنونده ما محمد زکی عاصم از ولایت پنجشیر نوشته کرده که داعش اما گروهی است که قبلا تحت نام طالبان در اکناف مختلف کشور فعالیت میکرد و حالا با تغییر درفش لباس و نام خود میخواهد نشان بدهد که یک گروه افراطی نوظهور است. و گفتند چنین نیست، اینا اما چهره های طالبان هستند.
د لنورګرام ولسوالۍ څخه شفیع الله عمری لیکلی دی چې البته نورګرام د نورستان ولسوالۍ ده، وایي د نورستان په ولایت کې داعش دومره خطرناک نه دی، د په وینا تر داعش طالبان ډېر خطرناک دي. خورشید انتظار له زابل ولایت څخه لیکلی دی، وایي د داعش په هکله به دومره وایم چې په مرکز کې نه معلومیږي، هو شاید په ولسوالۍ کې وي. یونس لیکلی دی، وایي زموږ په سیمه کې خو د داعش فعالیت دومره نشته، زه د خپل امنیت څخه ډېر خوشحاله یم. رازق خان البته دا پیغام راستولی و دی یونس له لوري. شفیق الله مشفق له نورستان ولایت لیکلی دی، وایي داعش په افغانستان کې کله هم کامیابېدی نشي، ځکه چې افغانستان قهرمان امنیتي ځواکونه لري او هغوی دا توان لري چې داعش ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. عبدالسمی هلمندوال له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي زموږ په سیمه کې داعش نسته او که پیدا هم شي موږ به یې پر ضد پاڅون وکړو. عطاالله ویسا له معروف څخه لیکلی دی، وایي داعش به هیڅکله هم په افغانستان کې پرمختګ ونه کړي. او حاجی شمس الحق د هلمند له سنګین څخه لیکلی دی، داعش پرمختګ نشي کولی، طالبان مخالف دي، حکومت هم مخالف دی او عام خلک هم مخالف دي او د شریعت او قانون څخه هم دا ډله لري ده.
برای تشکر از این شنونده ها که تا حالا برای ما پیام فرستادن، بریم به شنونده های ما از طریق تلفن و اسکایپ. شنونده نخست در تلفن هستند، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، مهربانی کنین سب.
و علیکم السلام،
مهربانی.
مهربانی کنین سب.
څلګر خو داعش مستل ته ورکه چولې رادیو سالې له څنګه یو څو کریک شیار به کاندي او یو کریک چولې نو داخلي کې خاص دارول.
بله صاحب، او زموږ په دې راپور کې هم همدې شي ته اشاره شوی چې مخکېنی اوریدونکی ورته متوجه شوی نه و چې په ځینو سیمو کې دوی ورقې شیندلې دي او په دې ډول خلک جذبوي. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، مهربانی کنین صاحب،
بفرمایین.
نه تماس از شنونده ما قطع شد. یک شنونده دیگه. بله بله، مهربانی کنین صاحب.
مهربانی کوی صاحب،
بفرمایین صاحب.
بله، او رو خبری
من خبرونش میرمت.
تاسو ژغ اوریدونکو اوري، لطفا کړئ موضوع په اړه پیغام لري نو یا نظر لري خبرې وکړئ. سندره ملمنو خپرونه له 12 تر 2 بجو پر خپریږي. د خپرونې په ترڅ کې بیا بیا خپل شمیره هم اعلانوي. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
سلامونه تاسو ټول د ازادي راډیو تاسوون کو ریدون کو تکو ما از حکمت فهم دی اندړو ولات والی چې تماس کین سره.
مهرباني کوئ صاحب،
د غزنی دی اندړو پورې سوالی کې دایښت ټول لري دې کې څه شک شو باندې تاسو مخ کې ورځو کې نه لیدو په کلی کې دی ایدرې څو قبرونه ویجاړ کړي وو نه ځاتو نه وو پکې زاله زاله دې کې څه شک کو شو باندې تاسو باید ارڅو بدايه ته دغه کې غږ وشت کچې او د دې مخه ونیول شي.
درست، مننه چې ټلیفون مو کو. بل اوریدونکو هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده،
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
نه تلفن قطع شو. نبیل غزنی څخه لیکلی، وایي دلته طالبان ډېر دي خو داعش وجود نه لري او نسته. یو بل اوریدونکو مستغنی لیکلی، وایي ما پخپله د شاجوی د ابراهیم خیلو په کلي کې د داعش ډله لیدلې ده، شاوخوا 80 کورونه هم موجود دي. یعنی مختلف نظرونه دي. مسعود غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي د اندړو د کلي په زنخان کې داعش نسته، یوازې طالبان دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی، دا دلیل لیکلی پیغام نایمی سیب
پیامشان اعتراض که آقای زواق گفتن در المان داعش نیست، یک وقت وجود داشت اما حالا نیست و طالبان گفتن در این ولایت فعال هستن. یک شنونده دیگه مشایب هم از ولایت بلخ نوشته کرده که اگر داعش در افغانستان فعالیت هم بکنه، نیروهای امنیتی افغان و مردم او را به این فعالیت هیچ وقت نخواهند گذاشت.
بله، بل اوردون که در تلفن لاری لروزان معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی
مروان صاحب، السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
نعیمی صاحب سلام برای شما هم تقدیم است.
سلام صاحب، مهربانی کوی.
و سروان صاحب ده او پیغام در افغانستان خلقو تلارم.
مهربانی
استاسو اجازه ای پمده آیوان ده.
بله، چی پمده آیوان ده مهربانی. مهربانی چی پمده آیوان ده مهربانی.
زورورو خلقو در افغانستان با استعداد خلقو او اغا خلقو چی تاسی پلرون او نکنو پا تاریخ که اونم پریخه ده. من خلق واری چی تاسو د اسلام په نامه، یعنی دا د آیت زما مطلب دی، تاسو درې وړې کې نو زما ګرانو طالبانو ورونو ته او د افغانستان ټولو خلکو ته دا سوال دی چې دوی په دې صلحه کې لاس یو کې او یو ځای شي سره او د دې د آیت په مقابل کې ودرېږي او دا د آیت د منځه یوشي، ځکه چې دا زمونږ اگر دشمن ده که او دی پا افغانستان که کمی اگرده هم نشه ده ایران و سوریانه ده ده داست خلق دی چه دیر خلقی از غدولی دی تاسو که ده افغانستان خلق کو انگریزان موزغل وله او داست دشمنان موزغل ولم داست ده اشتا هم ما دور کهی پا دیر درناوی
منه نسیر خوشخوی سب
درناوی
سلامت هستی خوشخوی سب. بل اوردون که ایده تلفن لاری لروزان معرفی که ای آزادی رادیو ده
بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
رادیو نلری شی یا رادیو تیتکی لطفا.
بفرمایید سب.
سلام، سلام سروان صاحب، جناب جواد نویسی در شما
سلام.
چون داعش بسیار یک خطرترین و بسیار چیز بوده که فکر کنه که اصلا داعش که هست از پاکستان وارد افغانستان میشه، یه هر جای افغانستان میخواه که در هر جای نفوذ کنه. اینا میخواه که هر ولایت افغانستان هم نهم کنه، میتونی که تایی کنه که اینها شاید کوشش داشته باشه که در بدخشان اینا نفوذ کنه. الحمدلله در بدخشان و طالبای جنگی در ولسوالهای وردوج جرم و هستن، لیکن داعش وجود نداره و تایی کنه که در ولایت های و جای مرکز ساخته بود. اینا از پاکستانی هستن، همه گیشی از پاکستان، از کشورهای عربی می آید، همه گیشان این وابی هستن. اگر نباشه اینا از کجا می آید؟ سعی کن اینا باید کسی بنام داعش بالا کردن، اینا خود را داعش حساب می کردن، مرد می جنگ هم و خاطر که کسایی که در چیز هستن بنام دولتی هست، کارمندان دولتی یا اردو هستن، پولیس هست، اونان می گره سر می دوره. اینا بسیار خطر پاکرانی چیز هست که با سر مردم ظلم می کردن، سر مسلمان ها ظلم می کردن. از کجا پیدا شده؟ از کشورهای چطور داخل شده؟ جرات پیدا کردن اینها؟ حکومت ما شما هیچ در این باره توجه جدی نمیکنه. اگر توجه داشته باشه تایش طالب از کجا میاد افغانستان؟ این چطور مرز از منفا رفت حکومت میکنه؟ از ما شما مرز امنیت و امنیت مرزها ما قایم نیستن و در افغانستان که اصلا سعی کنه فکر کنیم که و در کوچه ها سمه های الهی فروخته میشه مردم امی هستن. حکومت ماشما در وطن هیچ توجیه دیده نداره. افغانی حکومت ماشما هستن، افغانی نیستن، خارجی هستن. اگر افغانی باشه در کشور در افغانستان دلش میسوزه. ماشما افغانستان ماشما.
بله، تشکر شنم دیل شما به دکه طرف رفتین و سلامت باشین، میربونی زنده باشین.
سلامت باشین. کروادن بل اوردون که لروزن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
شنونده عزیز،
یک موضوع را یادآور میشیم که لطفاً زمانی که تماس میگیرین چی از طریق تلفن و چی از طریق اسکایپ روی موضوع برنامه صحبت بکنین. حالا انتقادها اگر از دولت دارین، فکر میکنم که در این برنامه جا برش نیست، چون موضوع برنامه ما اختصاصی هست و تنها میتونین در مورد حضور داعش و نگرانیتون در هر منطقه که هستین بر ما بگوین. سروان صاحب، بریم به پیام ها یا شنونده ها رو بگیریم در خط تلفن
که تو پیغامونه به مول ولو چه به دوی خپنش یغه بدون که چه پیغامونه رسوی د غزنی لاندړ ولسوالی څخلی کی یو اوریدون که چی نومی فکر کنم خیر محمد دی دی وی چه په اندړ ولسوالی که طالبان شته خود داعش پا ارخ معلومات نلرم. قیام الدین مبارز ده هلمند ولایت څخه لیکلی دی وای ده هلمند په کجکی ولسوالی که ده داعش وسله واله ډله ډیر ظلم کوي او خلک ترې پازاب دی. عزت الله الفت له هلمند لیکلی وای ده داعش ځواکونه هیڅکله دا هڅه نشي کولی چې زموږ ولس دې له دوی وځورېږي، ځکه موږ په خپل امنیتي ځواکونو اعتماد لرو او د داعش پلانونه به شنډ کړي. محمد ابراهیم حقیار له میوند ولسوالۍ څخه لیکلي وایي زما په نظر داعش په خپله افغان حکومت او امریکایانو رامنځته کړي دي د طالبانو په مقابل کې. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي وایي په هلمند کې داعش وختي و خو اوس نشته، او په هلمند کې د ملا روف په نامه داعش یو قمندان درلود چې په د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو.
یک شنونده ما خیر محمد از کابل نوشته کرده در پیام خود که داعش یک پروژه خارجی هست که بالای افغانستان میخواین او را تطبیق بکنن. یک شنونده دیگه ما حلیمه احمدی از کابل گفته که باید دولت هرچی زودتر برای داعش اقدام کنه. داعش دفعتن جنگ را شروع کرده، شروع نمیکنه گفتن، البته اول افراد را جذب میکنه و بعد از او داخل اقدام میشه و آن وقت گفتن دولت چیزی کرده نمیتونه. حسامی در پیام خود نوشته کرده که از رئیس جمهور غنی میخواییم تا در مورد داعش البته گفتن اقدام جدی بکنه. یک شنونده دیگر ما گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته کرده که داعش خود پیدا نیست، بلکه کشورهایی هستند که از داعش به خاطر رسیدن به اهدافشان حمایت میکنند و از دولت میخواهیم که حضور زور داعش را در افغانستان جدی بگیرند.
نیمی سویه بل پیغام دی بهار دی و اردون کلیکری ویس بهاریم پا غزنی که داعش نستا و نبا پیدا سی، زکه چه غزنی که طالبان دیر قوی دی و داعش سخت مخالفت کوي. لیکن غلام سرور هم لغزنی چه لیکلی دی وی پا داعش که پا غزنی که داعش شته، داعشیان اکثر پا غرانوی و کلیوالو سیمو که پت فعالیت کوي، زینه خلکو تا پیسی ور کوي او کسان جذبوي او تر اوسه پورې لا عملیات پیل کړي نه دي. د ټلیفون له لارې اوریدونکو له روزان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
السلام علیکم. السلام علیکم. او د دې سره کارکون ګورځم. السلام علیکم.
سلام علیکم.
ولار مانی نه هم نه ولای خاډی تر غلې
مې رواني خو یار مانی صاحب
نو اصلا کوم داس موضوع تکلې دی نو د هلمند ولایت په ډیر څو کې د افغانستان دی داعش ختم شوی دی او لومړی خو د دولت غوښتنه کوم چې داسې حملې کړو چې زه دی او کمرونه مات کړي او فیسبوکي پایلوتونه چې دوی پایلوتونه او د دوی کړنې ټوله د اسلام څخه غیر اسلامي دي او قوانین د اسلام څخه خلاف دي او بل د طالبان څخه هم دا غوښتنه چې په هر ملکي کې دوی راپورټ سیاره او ټکسي دا دوی په هغه ملکي کې له منځه وي او پر مخ یې ختم کړي، ځکه دا غیر اسلامي کسان دي، دا غیر د اسلام څخه ټول قانون د اسلام څخه ټول څه هم دا غوښتنه اول د دولت سره طالبان څخه ختم کړي او انصلاح په هلمند کې پاک ختم کړي. هلمند دوی څخه په امن دی ولایت څخه هم دا
آیا تاسو د هلمند له ټولو سیمو خبري یاست؟ تاسو د هلمند له ټولو سیمو خبري یاست؟ مخکې یو اوریدونکې له هلمند لیکلي و چې په کجکی ولسوالۍ کې دوی ظلمونه کوي.
نه په کجکی کې مخکې ظلمونه کړي وو، هغه بیا وروسته هغه چې کومه قار وځان پسې نو هغه دسه قومي هغه یو قومي دغه پکښې راغلی وو د قومي په سر باندې کوم پاسه کې داعش نه وو هغه او هغه یې هم ختم کړ په زندولر کې باغران کې نو پر مخ هلمند دې د شتنه څخه پاک کړی هغه بله قومي معامله ده په هغه کې داعش راګیر نه دی.
مننه دا خبره تاسو مخکې مکړه. د سکایپ له لارې یو اوریدونکی لرو.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون
شما. السلام علیکم ورور.
و علیکم السلام.
خبر خدا سي دا داعش مایش شو دا کسي ټولي چې امریکایان وغواړي ورکېدای شي. دا اصلا امریکایي پروژې دي چې کله په یو بانه باندې کله په بل بانه باندې افغانان بیا امن کوي او په اسلامي نړۍ کې یو بې نظمي وګډوډي راولي. کنو دا امریکایان ته هیڅ هم نه دي.
مننه ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري مهرباني کوي ازادي رادیو ته
بفرمایئ. سر رادیو ازادي است، برنامه میکروفون شما.
خبر
سلام علیکم. سلام بشکرم. سلام علیکم.
سلام سر بفرمایئ. مهرباني
دوباره دایش خو از غپای نیست که فوت باشه کار کاری امریکا هست. میاد که به نام دایش داره افغانستان، میاد که به نام سالی ایشان تمیل میکنه از مردم که تیارا ایشان هم مجیده که افتاری کنید چی آورده در ایشان چی آورده مواد و مواد و مواد و مواد اکمال میکنه. خب نظر ما دوباره دایشی هست که بسیار دایش خواهید مسلمان نیست، بسیار ظلم میکنه در مردم.
بله سر. آها مهربانی
درست خیر خبری لکه چه خیر.
تشکر سلامت باشین سر.
کربدن بل اوردون که ده تلفون لاری لروزن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمین سر. رادیو آزادی است،
خبری وکی. بله مهربانی که ویل رادیو یو تلری شه و نظر سرگن که
بفرمایید. سب رادیو آزادی است، صحبت کنین شنونده عزیز.
نه
اون تماس از اینا قطع شد. یک شنونده دیگه هم هستن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
متاسفانه دیدی تلفن هم خدشو خیر. بل اردون که همشته و بیا با پیغامون ولولو لطفاً رادیو لری شه. نه رادیو نلری نشوی استاسو تلفن خطا که و بل اردون که هم لروزن معرفی که یا آزادی رادیو
میروانی کنین سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
کله ور په خیر ته اولاد من درته کوم څه نه خبر کوم.
مهرباني کوئ لطفا له رادیو لری شئ. نه پېژم زازمو جواز ولې نه اوري تاسو.
دا خبر زما په کوم څه کې نه سوال ته خو به دې شي شان نیته چې نه داشت نه طالبان ته او په ټول افغانستان کې زه ته نه لري چې دوه نن نه کې هغه پاتې پاره ولې سوال پاره ولایت کې دا کوم نه تراوي.
صحیح من نه شي ټلیفون مو کو.
تشکر سلامت باشین. پیام ها را بگیریم یا شنونده داریم. یک شنونده هستن که منتظر موندن. بعد از اون میریم به پیام های شنونده های ما. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین شنونده عزیز. نه تماس از اینا قطع شده. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند در پیام دومه که برای ما فرستادن، البته خیلی پیام های زیاد فرستادن آقای زواک، نوشتن که اگر دایش در افغانستان فعالیت هم کنه با پیشرفت دست نمیافه، دایش به خاطر پول می جنگه. زهرا در پایان خود نوشته کرده که مردم افغانستان باید دست به دست هم داده دایش را ریشکن کنند، خصوصا در غزنی که در این وقتها خیلی ناامن شده و طالبان هم فعالیتشان بیشتر شده. کریم الله خسروی از یمگان بدخشان نوشته کرده که دایش فعالیت خود به صورت مخفیانه در ولسوالی یمگان بخصوص دره خستک ولایت بدخشان آغاز کرده. گفتن ما از دولت مرکزی می خواهیم که هرچی زودتر ای پدیده شوم را از بین ببره.
ولی ولال زابل، البته زابل میزان ولسوالی سخلی کلی وی دایش مخیوخ و اوست نشته. نسیم حریفال هم ده زابل میزان ولسوالی سخلی کلی دی چه دایش دلتا نشته. پنور ولسوالی که شاید وی او طالبان هم شته. د دې دوی پیغام او د ټلیفون لاري اوریدونکو له روزن معرفي کې آزادي رادیو ده
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است از طریق اسکایپ از یک شنونده. مهرباني کنین سب.
سلام، صبح بخیر.
سلام
مات به شما، به شنونده های عزیز شما.
سلام
ستون مردم رنجیده افغانستان. میخواستم نظر خود در مورد ای پدیده که به نام داعش است ارائه کنم. متاسفانه داعش یک پدیده کاملا خارجی است و ای پدیده بدون از حمایت قدرت‌های بزرگ جهان و منطقه اصلاً ممکن نیست. پس بر ما افغان‌ها بکار است در قریه و قصبات خود، در هر جایی که زندگی می‌کنیم، در مقابل از این پدیده ایستادگی کنیم تا نباشه باز یک تاریخ بسیار در کشور ما تکرار کنه. فلهازا از چی از مردم عام، چی از کسایی که در امنیت افغانستان کار میکنند و مصروف هستند، در مقابل از این باید ایستادگی کنند و این پدیده که هم بر اسلام خطرناک است و هم بر آینده افغانستان خطرناک است، در مقابل از این مبارزه کنند و نبارن که یک بار دیگه تاریخ ما را سیاه کنند. تشکر از شما.
سلامت باشید. مننه. بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده
مهربانی کنین سب. رادیو آزادی است، میشنونده را میتونیم بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید سب. شنونده عزیز صحبت کنید لطفا.
السلام علیکم.
تو خصیب تاس خمخ که خبری کردی تاس خبری کردی
مختی و محترم اوریدون که لیک استوالی شاجوی و نسوالی پا برانکیل پا کلی که دایش پراسه دی تا دین کل حسیقات نلری زمان یم زد واغ نوائم
سایده تو خصیب تاس نظر خپور سویده دی خلکو بله کور دی ودان ستاسو نظر مخکی هم خپور شو او در وسته مخبل خبره وکړه او هر څوک حق لري یو څوک به یو څوی بل څوک به بل څوی نو اوریدونکو په خپل قضاوت کولای شي چې د چا خبره به سم وي د چا به نه وي سم بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي فکر کوم چې تر خبرونو پورې مو د اوریدونکو رسېږي مهرباني
بفرمایئ سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني
محترم ستار خبر کوم زابل ولایت
مهرباني کوي ستار صاحب
تاسو په موضوع باندې به سرونه واچو ما غره خبر د سیدل تر زمو د زابل ولایت څخه افغان وصلي چې خو خپل دایښتنه هغه دایښ شو هغه خو دغه طالبان وسیدي د حال او لره ما هغه ختم کو اوس یو بل ډالر راغلی تاسو به ان شاء الله خبر سي ته وخت وروسته چې هغه بل ډالر د طالبان باندې دایښ مني
بل ځان له غلي د خبرو وکړه. بله صحیح ډېره مننه سلامت اوسه. یو شمېر خلکو چې موږ هم ورسره خبرې کړې وې هغوی ویل چې بهرني